شنبه د زمري 15 د جولای 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وروسته د خبرونه په منځني سپد 12 پښنی بي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چنیم ساعت دوام کوي. وړاندې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوه میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان پشپژمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا وی له هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی د ناموسی قتلونو، سنگسارونو، د شزو پر حقونو د تیری، د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیرنی ډول د سولې ټینګېدو امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونی د ملګرو ملتونو د یو څلور کسیز پلاوی په ترڅ کې کابل ته تللې وه. له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لوریو یې ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهزاد اکبر سره خبرې کړې دي. شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلی: خوښ یم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه خبره کړي. دا د افغانستان د سولې پاړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتم رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبري جاري وساتي او ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو ځل قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوی سر ریاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس له جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته مبارکي وویله. د برېټانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه برېټانیا په جبل طارق کې د ایران د تیرو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د برېټانیا د تیرو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هورموز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوی چې په نشره کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوی، خو شمیر نه دی څرګند شوی او وسلې هم نیول شوی دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشره کې د سپاه او عسکر هم زخمی شوی دی. د عراق او ایران پولیس ته نږدې وخت په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کیږي. او روسي خبر دا چې په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکونکو وایي د 28 کډوالو مړی یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی چې اروپا ته پلاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو سبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنشن بیل شپې تر پرون ناوخته دغه 28 جسد وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی وو چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنجای رئیس جمهوری هاشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
د خبرونې په ورستیو کې د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې.
کله چې زه د مکتب په دوران کې ومه نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
او سدیره ټوپ منسنی سپه دوله شپژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسی دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د تلی پښپژمه دي. فرشته جلال سي راپورت لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحه له اصول سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون اتلسنه کاندیدان دي. د دې کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرنی منابع باید ونه لري، د شخصي پانګې رپورت په کمیسون کې ثبت کړي او څرګند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنجای رئیس جمهوری خوشمایی است که مطابق
دی ویل ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګنی اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه دي داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبري وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ته ستنسوي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولي او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستو یو تلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدیدي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملیر دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرې دل د معتبرو ټاکنو کلی ده. هغه د ملګرو ملتونو لاړ خپ ټاکنو کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو کمیسون پریکړه ترناوي وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو شکیلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان رستیاري په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به خبر وساتي.
تم ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنز انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تشنا اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیل شي او د دوو ساعتو په مخه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې اعلانو. دا شمیرې به زه اوس هم اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540، بله شمیره د 0908-202-555 او نړیواله شمیره مو ده 00-420-221-240-501. د دغو ټلیفوني شمیرو له لارې تاسو کولی شئ چې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوری او د افغانستان پاکسر لوی شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. دی د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلی ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد پیل کړي په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغو هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دانفورد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه ولیدل شوي، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل، امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې په آزادی راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د آزادی راډیو پر روانه خبرونه کې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې ایران دولس هندیان چې نږدې دوی اونۍ مخکې په هرمز تنګی کې نیولي وو خوشی کړی دی. خوس و بجې او 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانګزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولې. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د ورستې ټلیفوني خبرو تحلیل خبر کړه. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستې سرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې کله وغواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخې پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو سرخی دي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد زکه کابل ته استول شي او چې د سولې دراتلونکو په اړه پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورځینی سفر کې د ټرمپ د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ جرنال رسپانی د ناټو د زینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډانلډ ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ، د افغانستان د سولې پاړه محتاطانه خوشبيني خودلې. د امریکایي جنرال په خبره د خبرو لاله د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پایتراسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ټرمپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ټرمپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتی مرستو د بیا پیل، بیلابیل دوړخیزو سوداګریو او ان د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلي ورکړي. په مقاله کې راغلی د ټرمپ د دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وه چوي څول دوی سره لگاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د غنو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټول کارونو ته په پاکستان یو جواب ورکوي. هغه دا چې په مسکی چیره به ورته هو کوي، خو بیا به برته له طالبانو سره خپل نګدي روابط ساتي او ان به تندلارو اسلام پالو ډلو ته خراغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلي چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لا هم لدی ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګر ته تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د خوست هوایی ډګر چې ودانیز چارې نه کال وړاندې پیل شوی او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کاری پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایی ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د پوینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 991 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فن پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې اوشپک سو زره ده.
خاغلی وفایی په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکو کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منوره او جدی ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړولو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالی تکل وویل
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې ته اکمال ته ورسیدلې چې هغه کې د هواشناسي تایمې هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان اته باوه امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنی دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دوی لپاره عملی کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا هم د فقر پر راټیټولو کې، هم د بیکاری په منځه وړلو کې، او هم کلی له ښار سره او ښار له کلی سره او بیا خوست
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره چارواکی وایی د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه پنځم لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نورې نړۍ په شان نشي کولی ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله واره توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایی ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند حکومت وایي ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړي چې د تیلو د انتقال په بیړۍ کې چې د پانامي تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي دي. او د ایران حکومت د جولای په 14 نیټه د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی وو چې پرې بیړۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکې زیات شوې ده. د هرمز تنګي د فارس خلیج د عربو له سمندرګي سره وصلوي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامي تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یو ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیو چې په هغه کې هم 13 هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې د بیړۍ او درويشت عملیې د ایران په بندرباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر 13 هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیرای کړی دی، خو برېټانیې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه مخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14 نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. بریتانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لېږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. او البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې نن د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې یو وسم لاند خبرونه. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته پونی بیار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون لمشه شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفون لاري د بریتانیا نوی سریاسم بورس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په رمستنګ کې د ایران د لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. بلورته د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړی یې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. رومانیا ویلې چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون څرګنده کړه چې دا ګام یې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوي دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
سلامونه تاسو ته فرشتالیمی ما او زمونږه هیوادوال به زمونږ کارونه سره آشنا او سي درسنه په مخ او په سینما و.
فرشتجانې اته به شو چې سینما ته مخه کړه.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
ها فرشتجانې کله چې سینما ته نوی راغلې څنګه د سینما ارزیابي کوله او کله چې راغلې سینما ته سینما دې څنګه پیدا کړه د افغانستان؟
کله چې د سینما ډګر ته راغلم نو واقعا ډېرې خوځې داسې زایو چې مثلا تصور نکوه چې سینما په برخه کې و چې اونجلی کار کوي هغه به څومره سیو وسی. البته د هر چا خوبت په خپل ځان پورې تړلی وي. په هر موهید کې
کله چې سینما ته لاړې او خلکو په سکرینو ولید البته فلمونه کې یا په اعلانونو کې لته برخورد سره مخامخ شوې؟
اوله کې چې زه په رسنوي باندې په ټي وي باندې ظاهر شوم هلته اول ځل زما د خور خاوند هغوی ما سره ډېر بد چلند وکړ. حتی د دې وایي چې زیو وخلم او ډېر خوشونت زما سره وکړ. دل پارچه به ما ته خلک وای چې ستا خینه چې تلویزیون کې کار کوي او پرسنۍ کې څو کار کوي هغه خنجلی نه وسی. او بیا غینه بعد چې زما ماما متاسفانه اوس یو مخالف کس دی نو دغه مخالفتونه اوس هم شته دي. نو اوس هم دغه تهدیدات شته دي زما سره.
اوس بلک څه دغه ستونزې راکم شوي کنه؟
فکر کوم کم شوي دي. بخصو چې زما د کورنۍ سپورت ما سره د پلارجان مورجان د ماته هر څه دي. او هغه کسان چې ما تشویقي هغه زما نړۍ دي. هغه کسان چې ما ته وای منفي کومنت راکې نو هغه زه هیڅ کله نه حساب
مای که بدارت وای چې خویند تر څه پیغام ده چې سینما ته راشي کرانې شي.
ولی نه هغه خویند چې شوق لري استعداد لري هغه باید کوشش وکړي چې خپل هدف ته ورسیږي. کله هم چې سینما ډګر ته راځي کار کوي نو هغه باید په ډیره مثبت انرژي ډګر ته راشي ځکه چې په افغانستان کې اوس زموږ فرهنګ دومره پورته شوی نه چې ټول کسان به سینما قبول کړي. نو هغه کسان چې هغه ته منفي کومنت ورکړي منفي خبرې کوي هغه باید په نظر کې ونه نیسي او انرژي باید ډیرو.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استول اس ام اس کې لیکي په سولې کې اور بند لوی شرط دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان افغانان دي د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلیکي سوله د افغانانو په یووالي او اتفاق کې نغښتې ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشۍ کاندیدان باید په کمپاینونو کې د شارونو نسم ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن لیکلی دی د ولسمشۍ کاندیدان دی هر ځای خپل عکسونه نه نسپوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي تر څو چې جنگ وي سوله نه راځي. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي چې بهرنیان وي سوله نه راځي. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څوارلس پاسو ښوونکو معاشونه باید زیات شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلی دی کاندیدان دي د کمپاین پر مهال سمې ژمنې له خلکو سره وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي کاندیدان باید داسې ژمنې ونه کړي چې هغه نشي ترسره کولی. دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره ده. زرغونه جان.